درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم لای وحترمات مقبول کی قدر منو کلی سکون کو زبرشنا فاری یوزر به هم تاسو ټول تشرغ واس په ما د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن پنځله سم لوستم هله د چي تاسو ټول قدر منو کلی سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې بون پتن خو ژه سکون کو مکه له دې نه چی زستاسو د نن ورځې نو لوست پیل کوم د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یوزر به هم یی لای کو ما چی مکه له دې نه تاسو د نن ورځې نو لوست پیل سي تاسو ټول قدر منو سکون کی وای له خپل ځانون سره د یو ول سم ټوبې جو غپې مزمن کتاب چاو کلمونه ولري تر څو کولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتاب چو کې لزر نصر نو کې کله مونږ غلري ځکون کو نن ورځ مرو تاسو په لسم لوست درسي موضوع چې دا یا هم درسي اهداف مو چې په خپل د ډبرو د سکرو اړوندي نو هله د چې تاسو ټول کله مونږ ځکون کې نن ورځ د لوست په پیپر سره ماته وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي خوشو کتر من زکون کو وس هم راکر سو د خپل نوی لوست پر لور پنیز من استاد سو د نن مزي لوست کی لمړی نه موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. ان په نړۍ کې ډبرو سکرا چې ته وای کیږي او څه دولت ډبرو سکرا موږ او تاسو لور لکه څنګه چې کتر من زکون کو موږ تاسو په تیر لوست کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاس تر راوړل خو اوس لبی هم موږ تاسو لمړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو من شاده چې څه خاص څه ونه او څنګه د ډبرو سکرو لاس تر راوړل کیږي موږ ویل سو چې د ډبرو سکراج من شاته د خپل نباتي من شالري چې د ډبرو سکرا د ونو او بوټو د ډبرینی پاتشینی دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوی دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغیر غلی دي او د دغو بڼو د تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتشینی په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوی دي موږ به یې له سودرنو ځکون کو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکارو د انرژي څخه کار اخیسته خو د ډبرو سکاره چې دی کډر مونږ ځکون کو زموږ استاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اصلي پیړۍ څخه ورسته کړ چې د پراس انرژي په صنایعو کې ریوارس ولا او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسنی اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړ چې د ډبرو سکرو بیل بیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنه ځکون کول لمړنی ډول چې دی وچ سکرو یا هم د انټریست سکاره په نوم سره یی دی چې دغه ډول سکاره چې دی درنه ځکون کو خپل ځاته ځنګړی تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوي پرې کاربن پکښ کې موجود دی ډیر تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازه سره دی یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي دی دغه لوګي یا هم دود چې دی په کومه اندازه سره دی نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځول کې او څخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړول لپاره دی شه ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سره رسوي چې دی ته کچېری تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره مها مخصوص چې هغه لوګي نه کوي باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي چې قیر یعنی د ډبرو سکاره دي او هم دا رنګ په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80 ده یعنی د دې اندازه هم د کاربن اندازې په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي هم چې نن د دې تر څنګ در مونږ ځکون کو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت اسکاره دی چې دغه اسکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک یعنی د دې حجم چې دی کم دی او دغه ډول اسکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښته او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره نو دغه ډول اسکاره چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او لدی عمل څخه چې رنگ زیر یا هم خرمایی دی نو قهوهی سکرو پنا مسره یاد سی بگی او ده دی ترسنگ درنا زکون کو ده سکاره چی دی پا سلو که بینزلس حق سکاره چی پناری که رایستر کیجی ده لنگیت سکرو پنا مسره یادی ری چی یو مهم سکرو لجملو سخش مرد کیجی چی ده نری کی ستر ارزشت لری او ده اتصال پا پیاورتیا کی ستر رول باولدی د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپله د تورب د سکرو په نامه سره یادې شي چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دغو ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوهیي یا هم خامو سکرو ته ډیر ورته دي یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورته والی چې دی خامو سکرو ته ورته دي یعنی رنګ چې دی خام دی او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري ځکه چې دی یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري نو موږ ویلی شو چې دغه سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو څلور ډوله سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي دوهمې هم د کیر د ډبرو سکاره دي درېمې د مجر یا هم لنګیت سکاره دي څلورم په خپله د تور د ډبرو سکاره دي چې دا هم په نړۍ کې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي نو درنو ځکهونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل اوس هم موږ او تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال بلژیک هایلند آلمان انګلستان او پولند کې دي د دوه سیمو زیرمې په عمومي توګه له بخاره هیڅ څخه ایسته شوې دي او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسیدونو نشي چې دي لروي څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار انداک بلکاش د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د توله له سیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي او همچنان د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې چې دی په خپل د سکایټلین دی منډلیز لنس دی او همدارنګه جنوبی ولیس دی د دې ترڅنګ د دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کیږي چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې ده همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې هغه په خپل د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجود دي چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي په ځینو سیمو کې اوس هم شته نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکره د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي او همچنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي لویدیز ویرجینیا د پلنسینیا د الینیاز د کنتاکی د وحیو د اندونیا د او کلورادو هیوادونه دي چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه دریم مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي کوم چې دغه په ډاټا سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلی په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی. د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو کانونه پکښې کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم کانونه پکښې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده، چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول کانونه پکښې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکرو لري چې د اوسپنې د ویلې کېدلو په کارخانو کې ورڅخه استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلورمه برخه لولو، چې څلورمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چیرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چیرې موږ تاسو د یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه د دې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې. په تېر بیا په چیلي کې د ډبرو سکره پیژندل شوي دي چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلله، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر دا ښکاره کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکره ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکره لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړي دي، یا یې هم اوس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکره روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکره جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل ډبرو سکره یو شمېر اروپایي هیوادونه ته لیږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکره المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي. همدارنګه د ډبرو سکره په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي، چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې په کیمیاوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي، لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرکب تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړل شو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې مرکب تاسو د ډبرو سکرو ډولونه او پیژندل، او هم شنان د ډبرو د سکرو مهم مرکزونه مو په نړۍ کې پیژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه د کورنۍ دندې کې دوه سپارنه دي. لومړنی سوال د ډبرو سکرو څه شي دي تشریح کړئ. دویم سوال د ډبرو سکرو د څه څخه مېستر ازي. نور نو کتر مونږ د کون کو تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوسي وو اوسئ. تر بل داسې درس پر چې زستا سپدرنه حاضر کې حاضر یم. د لافه ما ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات می قبول کی قدر من او گلری سکون کو زبرش نا غفار یوز لب هم تاسو ټول تشرق واس په مدد ول سم ټول کی جغرافیه مزمن بنزله سم لوسته. هیله دچ تاسو ټول قدر من او گلری سکون کی برات رو غو جوړه صحت مند او سری او دسه هچ م په تنوی. نو قدر من زکون کو مخ لدین شی زاد نن ور سی تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من زکون کی باید تل پسیر لخ بل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب کتاب چا قلمونه ولری تر سو کولای سی د تل پسیر د نن ور زی د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړي، او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپله بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم شنه نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړي او ترې استفاده وکړي. قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ په 15 لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي له لومړۍ د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو خوښو زده کوونکو، د لست پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په حق له معلومات لاسته راوړو. خوښو زده کوونکو، سلاوی ژبه په خپل د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ریښه یې هم انشاء یې په خپل هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شیده مروجه ده، یا هم په دودیز توګه سره رواج لري. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، د مسیحیت د لومړي پیړۍ په پیل کې بالتیکي او سلاوي قبیلو د ختیځې اروپا لویه برخه ونیوله، چې په لویدیځه کې بیا بېرته جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده، چې د 15مې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بېلابېلو خواوو کې پراخه کړله، او اوس دغه سلاوي ژبې چې ده د ختیځې اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه دغه سلاوي ژبه په ختیځې اروپا که په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنې له محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده، چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده، چې دغه د روسي ژبه په خپله د سایبریا او په ټایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواوو کې، د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرین کې په مروجه توګه سره رواج لري، او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو، دغه سلاوي ژبه چې ده د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي، چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلوندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مقدونی خلک چې دی په دې ژبه باندې خبرې کوي، چې د بالتیک د سمندرګي او د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري، یعنې د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي، د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دی یو بل سره ورته والی لري، او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمېرل کیږي، چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخیستل شوې ده. نو درمونه زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو، چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کیږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده، چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي، چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده، درنو زده کوونکو، د پاکستان، بنګالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي، او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتق شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې ده، او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده، چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دور کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بچی شوونکی، چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی، چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونموله، او دغه اردو ژبه چې ده قدر منځ کوونکو، د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی د پخوانی پارسی، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی، چې لومړنی بنسټ یې په خپل په هند کې د مسلمانانو د پتهینو پر اترو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویل سو چې دغه اردو ژبه چې ده د ترک، پاریس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوی دي، چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبه دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده، او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي، چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. نو موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې هندي ژبه په خپله رسمي اخصص چې دي بیرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبې د پاکستان، بنګالي او بنګلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په دې ژبه کې په خپل پخوانی فارسي، ترکی او هندي ژبې باندې کړي دي، چې د دوه له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنه زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې، هیله مند یم چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چې او یو څه پوسی اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو، چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو، کچیر موږ تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بیلابیلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه کچیر مخابرات اوسېږي، هغه کچیر د سپورمکي معلومات اوسېږي، هغه کچیر انټرنیټي معلومات اوسېږي، یا هم ټکنالوژي اوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلی دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په هر کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلی شو هغه لیرې فاصلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچیرې د سوداګرۍ په باره کې وي، کچیرې د صنعت په باره کې وي، کچیرې د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلی شو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه کچیرې د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مالونه انتقالول وي، یا هم د ډیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم او انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته شوی ورسې د دمو را تاسو د اسانتیا برابرې وي، تر څو موږ تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کاس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دوغ څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو قدر منځ ته کوونکو چې د اړیکه پرمختګونه، یا هم ټيلي کمیونیکیشنز چې دی پرمختللی رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، پیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي، چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي، هغه واټن یا هم هغه لیر فاصله چې موږ تاسو یې په لاند وخت کې نسل لمنځ وړلی، خو دغه انټرنیټ، پیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابر کړې ده تر څو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او لیرې واټنونه له منځه یوسو، او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو، کچېرې د بدري مالونه یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کوو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو، او له نیویارک څخه بیرته د بوی ته وارد کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي موږ تاسو کولای شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنۍ سره د خپل مالونو په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو، او خپل نوی پړاوونه فرمایش اخیستل، او داسې نو کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بایه، د مالونو کرایه، د مالونو هغه کوم خصوصیات چې دغه ټول موږ تاسو کولای شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولای شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو، حل کړو، او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. نو موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټولې اسانتیاوې برابرې وي، چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول شو، بلکې موږ تاسو کولای شو خپل په آینده ژوند کې هم د دغو انټرنیټي وسایلو په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شیست چې دی هغه زموږ استاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونو له جمهور څخه وشمېرل شو، نو موږ تاسو ته پکار ده چې زیات شمېر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، هغه وسایل موږ تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کېږي. موږ ویل سو قدرمنو زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافیې حقایقو موندل او د نور علومو په څیر د اړیکو وسیلې پورې چې اړ لري، که چېرې موږ تاسو غواړو د هیواد د جغرافیې موقعیت په حق له د یو هیواد د جغرافیې ویش، د یو هیواد مشري ویش، د هغوی د کوم او نژاد په حق له معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کایناتو د سپوږمۍ د سیارو لمریز نظام شمسي نظام یا هم د دوو شیانو په باره کې معلومات لاسته راوړو، موږ تاسو عمومي توګه سره کولای سو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافیې څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافیې علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټولو ته پکار ده ترڅو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپېژني، د هغوی د وسلو ډولونه وپېژني، د هغوی د نمونو سره آشنا شي. نو ویلی سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي وه، د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه یې ګټه اخیستله، چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو باید حیواناتو په واسطه سره مالونه دی وځي څخه بل ځای ته انتقالوله، همدارنګه په پلي ډول سره به د وسیم څخه بل سیمه ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک به د وسیم څخه بل سیمه ته په پلي توګه سره استوي، یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول، یا هم په پلي توګه سره به سرته سو. خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملورن کې ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بیسیم ټلیفون، رادیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل مې ستراغله چې دا لیري واټن او لیري فاصله په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه مو راتاس ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي، د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپل رادیو د چې منځني لنډ او ورستي د اف ام سپیلری، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپورمکې دی، چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه رقم کړو. نو که درمنځ د کونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپېژندل، هله د شیو سم معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي وسان د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست، دویم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ، دریم هندي او اردو ژبې تشریح کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت ته غواړم. د علاقه مند
چاتن گورم ملکم دیار موسترگو نور بچاتن گورم ملکم دیار موسترگو سترگی ظالمانی وی سترگی قاتلانی وی نور بچاتن گورم ملکم دیار موسترگو او ملکم دیار ملو مستی چش زوانشی لاسق صابانشی
زلمیکلو قطری قطری زلمیکلو قطری قطری بیا چڑو چڑو سترگو او نور بچا تن گورم مڑکلم دیار ملو سترگو مڑکلم دیار ملو